السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه بهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړه. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان ووژل او زرګونه نور ټپیان کړل. دې سیلونو همداراز زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې کتنه کې میرمن اوتنبایوه د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره 2 میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي چې د مهال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې وقازي د هواد پاوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسناد د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعا او له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 50 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مکبراید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ABC د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په اوو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژلو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوځ په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړ، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکي وګړي وژلي دي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 میلادي کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله. ډیری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفع کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه، نو ځکه خبرې بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفع کې د اسرائیل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفع کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرائیل رفع سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د پکتیا امنیه قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړه چې په رونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په باب به واورې چې د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وایي په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې نیمایي ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره هم یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل دي خلکو کورونه ویړلو ننځکه خراب کړل دي خلکو غنم او نور جانونه رامنځته کړل.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزه کې د اوربن لپاره منځګړي وایي چې خبرې پر رفه د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخله دې چې په افغانستان کې د ورستو سیلونو له عمله ده زیانمن شو د وضعیت په باب راپورونه ته مخه کړو. زود پکتیا ته د پکتیا امنی قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړ چې پرونې ځواکونه له پاکستاني امپوزیانو سره نښته کړې ده. د دې ولسوالۍ امنی قومندانې کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسمن د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتي ادارو تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا نښته تایید کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د پکتیا ولایت پامنیا قومندانۍ کې سرچینو ازادي رادیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د زازی اریو بلسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پال شو چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپانو لیکلي نښته د ډیورن کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان له لس تر دولس کیلومتره سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړه چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستانی عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نښته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړي، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته ورسته تر دې کې چې پاکستانی جیټ الوتکو د پنځ شنبې په ورځ د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستانی الوتکو له هوایي حملې ورسته کندهار ته د پاکستانی پلاوي سفر چې تمه و د یک شنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان ورسته کې په خوراتون د لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په ورستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مایې ښځې او ماشومان دي. د سیف د چلډرن په وینا شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي. په بغلان او نورو ولایتونو کې د ورسته وسیلونو زیانمن شوي کسان هم وایي چې له خپلو ماشومانو سره په ډېر بد وضعیت کې دي او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خبر شوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په دیارلسه مخبر شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوی. د سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله دولس زره کورونه ویجاړ شوي، د څلوېښت زره ماشومانو په ګډون اتیا زره کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاو تر څنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 145 تنو ته رسیدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمیرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمیر 315 کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تیروي.
موږ خپل هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه ولس کسیزه کورنۍ لرم، تاسې وګورئ وکلن اته کلن دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی او سیلاب ځپلی شاه محمد ازادي راډیو ته وایي
مشکل دی او خلک خپل کور نه به کور دی، ماشومان هم دسې دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، همداسي زنانه ونیسه، همداسي ماشومان ونیسه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را په دی خو سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیان نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
په نړۍ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر مستحق کسانو د ویشلو بهیر پیل کړی دی. یو شمېر دغو رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خوراکي توکي، کمپلې خیمې او د څښاک اوبه رسولي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه و چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګیری او سپینسارې میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړول دي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبه په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
فورت کېږي چې داخته په دې مرستو غشلو باندې دین کوم روز په خارج کې دی، خو دې لري هغه هم خپل قدر وسه توان برستې کړی دی. منګل دی وی شو ته منګه ډیر عشد زړه چې دلته د غذا او د غذا نشټونو د اوبو نشټونو دا مو مختلفه سره تر سوري دي.
خو دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي چې څه هم جنو کورنۍ او بهرنۍ مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څم راستي وروړي او دوی پر خلکو ویشلې خدا بسنه نه کوي او لنور خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لازیات مرستو غوښتنه کوي.
د ځینې خیریه بنسټونو په همکاري باندې د دیو لاري نه خوراکي توکي دیږي، همدلته پخېږي او دا مکمله بسته بندي کېږي. د هلیکوپټرو لاري نه هغه ساي هزاره ته درغه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو الله هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو دراټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو دراټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې یې تر 20,000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 کسانو مرسته کړې چې ټوټل 20,680 پاونډ شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استوو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله. هلته خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به نغدي مرسته به ورسره کوو.
بلخوا د بغلان ولایت د بېلابېلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل بېلابېلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت دغو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د هستوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 7 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که یې متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کیږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ډلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرائیلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرائیلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي.
اسرائیل د خار په ختیز اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمنځوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویل دي چې په تیر څه باندې یو ونې کې شاوخوا 4.5 لک کسان لرفه خار څخه وتل دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر خپل ایکس باندې لیکل دي چې خلک لستړیا لوګي او ویری سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
ل خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت وی حساس مرحله ته رسیدلې ده. د سازمان پرون په اروپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي طالبانو دوهم ځلي واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د دوی په زده کړو کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده نه هیلې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرامه وضعیت یوی حساس مرحله ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دي. د سازمان د دوه شنبې پر ورځ یو مقاله کې چې د افغان خوځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خوځو د حقوقو په برخه کې د ورستي ولسیو پرمختګونه لمنځوړي، بلکې افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. خود طالبان حکومت بیا تل ویلی چې په افغانستان کې د خوځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی او د نجونو خوځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیز ازادۍ، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیا او ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او د دې موضوع لنجونو او خوځو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د نجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو نجونو او خوځو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خوځې وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیلې کړی دي. لوړو زده کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د یو افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
محروم کړئ.
د طالبانو حکومت واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لښبګم ټولګي پورته لز دکړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي. خو دوی رژیم ترې تل دفاع کړی ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوزي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور پنځ دی شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د داول را برسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید د استرالیا د پلازمینې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک براید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ وو وویشت میاشتې په بند کې تیروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مک براید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغې محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک براید لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خبرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځیدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسی افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل، داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي. وروستیو سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته هم درانه زیانونه اړولې دي.
د پکتیا ولایت یو شمېر نور سیمو او ولسوالۍ په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمنو اوسېدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنۍ مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسېدونکي خانوري مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکار موسې د همکاري سره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسه یا جل کو او نور باید کار زمينه ته برابر وس وسار منطقه حق لري ګوره وزاپورت بریم خل منطقه او غز ورانو کار کې وکړ سکته نکلام را وس دا منطقه د بایدت دین منطقه خلک باید مصرف وس.
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسه پوره دی. خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونا ویړلو نمزکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رمن سپلو بل هل مخبل کار روان کړای دا او وز پلاس کې د مرسنه لارو سي مثال بور ورته وي او بور ته واخلو لړګي او ورنه ورته یا شي خو لار ډیره لوی خبره.
ورسته یو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړي. په دې سړک دیاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګورات کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکو عطا محمد ویل
ولا ډیر خلک ما ولر شرن تکلیف دوه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکرب خېلو باندې ولر مکاو باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ورباندې لار کې تیری شوی دی وایي
چې ضرورت څه د مشکلې مې کې بچ کړي مالې ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کړي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنوي.
بلوري ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګنج کې شمېر کورونه نړیدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینې چې دا یم د خان نظر او درې سو نغدې پیسې ورکړ کې او نصیب خان راجن کړ دی او په یاینده هفته کې به د دبليو فی د خان خوراکي مواد او غیر خوراکي او د قصد فایرسي د خانم نغدې پیسې ورکول کې.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان د شمال په ګډون ځینې نور سیمې بارانونو او سیلابونو ډېرې اغیزمنې کړې دي. د جمعې ورځ ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزی بغلان، نهرین او د پلوخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبهیدل.
او دا خبری مجله هم د کونړ په دریو ولسوالیو نارنګ مانوګي او شیګل کې د ترافیکي پیښو په شمول د څو پیښو په اړه راپور سره پای ته رسیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وای په ولایت کې په دریو جلا پیښو کې درې تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د یادې قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ مازیګر مهال د مانوګي ولسوالۍ اړوند ترړې سیمه کې د یو سراچه موټر چپکې دوه پیخه کې 15 تنه ټپین شوې دي او په نارنګ ولسوالۍ کې بیا د دولتی رینجر او د موټر سایکل ټکر کې دوه تنه وژل شوی او یو میرمن ټپي شوې ده.
کونړ ولایت په دوه جره ترافیکي پیښو کې اته نفر ته مرجو بلوختلې. په یادو پیښو کې لار او زوی په شهادت رسیدلی او شپږ نور نفر زخمیان شوي. زخمیان پر خپل وخت روغتون ته انتقال شوي. د ترافیک مدیریت مسولین د یادو پیښو درامنځته کېدو لامل د ډرایورانو تیز رفتاری او بی احتیاطی بللې.
خاغلې دهقان وای په شګل ولسوالۍ کې یوه وینولس کلنې پیغلې د نامعلومو لاملونو په وجه ځان په ټوپک وشتلې او ځای پر ځای مړه شوې ده. د هغه په خبره چې د جنۍ پلار او ورور د شګر ولسوالۍ امنیه قومندانې ته د پوښتنو او ګرویګنو لپاره راوړل شوې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سړکونو خرابوالی او د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله ترافیکي پیښې او د هغې تلفات زیات شوې دي او همداراز د بیروزګاری او کورنۍ تاوتریخوالي په وجه د ځوانانو ځانوژنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.